سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری. خوش آمدید. کسانی که امروز عید کردن، عید قربانتان مبارک، و کسانی که فردا عید میکنن، عید آنها هم فردا مبارک باشه. این برنامه یک ساعته را با چند خبر آغاز میکنیم. حکومت طالبان رسول پارسی، نویسنده و استاد پوهنتون را از زندان آزاد کرده است. نیروهای امنیتی طالبان پارسی را در ماه حمل سال گذشته دستگیر و به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 16 سال حبس محکوم کردند. رسانه‌های داخلی و فعالان جامعه مدنی افغانستان تایید کردند که رسول پارسی روز شنبه 15 جون از زندان آزاد شده است. گروه‌های حقوق بشر بارها خواهان آزادی پارسی و سایر فعالان شده بودند. استر محکمه طالبان روز شنبه 15 جون در یک اعلامیه گفته که بر اساس فرمان ملا هبت الله خانزاده، رهبر این گروه، 349 زندانی مورد عفو قرار گرفته و مدت حبس 270 زندانی دیگر تخفیف یافته است. حکومت طالبان در حال از رهایی زندانیان خبر داده که پس از تسلط طالبان در اگست سال 2021 میلادی، هیچ گونه شفافیت در مورد تعداد زندانیان جنایی و سیاسی در افغانستان وجود ندارد و معلومات دقیق نیز در این مورد ارائه نشده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که امروز 16 جون و فردا احتمال سرازیر شدن سیلاب‌ها و افزایش سطح آب دریاها در برخی از حوزه‌های دریایی افغانستان متصور است. این وزارت روز شنبه 15 جون در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشته که بر اساس پیشگویی اداره هواشناسی افغانستان و ارگان‌های معتبر بین‌المللی، احتمال باران‌های نسبتاً شدید توأم با سیلاب‌های آنی در حوزه‌های دریایی 5 مو، کابل و هلمند وجود دارد. همچنین احتمال سرازیر شدن سیلاب‌های ناشی از بارندگی، ذوب شدن برف و افزایش سطح آب در مسیر دریاهای بدخشان، طالقان، بغلان، بامیان، پنجشیر، غربند، لوگر، میدانوردک، کنر، لغمان، پکتیا، سمنگان، بلخ، دایکندی، فرا و غور متصور است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان به خاطر جلوگیری از تلفات انسانی از باشندگان این مناطق خواسته تا آگاهی کامل داشته و از نزدیک شدن به سواحل دریاها هنگام سیلاب یا آبخیزی خودداری کنند. همچنان باشندگان مناطق بالا آب هنگام جاری شدن سیلاب‌ها و افزایش سطح آب دریاها فوراً به مناطق پایین آب خبر بدهند. وزارت داخلی طالبان از اتخاذ تدابیر خاص امنیتی به مناسبت عید قربان خبر داده است. مفتی عبدالمتین قانه، سخنگوی این وزارت، روز شنبه 15 جون در پیام ارسالی بر رسانه‌ها با اشاره به اینکه در ایام عید و سایر جشن‌ها افغانستان همواره شاهد افزایش رویدادهای ترافیکی میباشد، گفته است:
دلوی اختر به مناسبت
در ایام عید برای جلوگیری از حوادث دردناک ترافیکی به همه هموطنان گوشزد می‌شود که هنگام رانندگی اصول و قواعد ترافیکی را به طور جدی مراعات کنند.
مفتی عبدالمتین قانه همچنین گفته که به خاطر مسئولیت مردم از فیرهای شادیانه در ایام عید نیز باید جدا خودداری شود و به گفته او با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. ده ها هزار نفر شام گذشته در تل عبید و دیگر شهرهای اسرائیل در حمایت از آزادی گروگان‌های باقی مانده در نوار غزه تظاهرات کردند. شرکت کنندگان در تظاهرات از بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، خواستند تا به جنگ غزه پایان دهد تا زمینه یک توافق برای آزادی گروگان‌ها مساعد شود. یک مرد که در ویدیوی ضبط شده میگوید هفته گذشته توسط اردوی اسرائیل آزاد شده است، گفت که تنها یک را برای آزادی گروگان‌های باقی مانده در غزه وجود دارد که توافق بین اسرائیل و گروه حماس است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند. اتحادیه خانواده‌های گروگان‌ها اعلام کرد که تظاهرات روز گذشته بزرگترین اعتراض پس از 7 اکتبر زمانی که جنگ در غزه آغاز شد بوده است. پایان خبرها.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د ازادي راډیو په مثلث خپرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان او پاکستان کې یو شمېر وسلوال د نجونو له ښوونځیو سره ونې مخالفت کوي. په افغانستان کې د جون 14مه لښپژم ټولګي ورپورته د جنونو د شونځو د بندیدو زر روزي پوره شوې چې د ملګرو ملتونو په وینا 1.1 میلیون جونې د منځنیو شونځو او لیسې له زده کړو بې برخې شوې دي او 100 زر جونې له پوهنتونونو پاتې شوې دي. د جنونو له شونځو سره د مخالفت نوې نه دی. په تیر څو لسیزو کې چې په افغانستان کې د وخت د حکومت مخالفو وسلوالو کومه سیمه نیولې ده هلته د جنونو د شونځو مخنی ولې ده. په 2013 کال کې د یو راپور له مخې په افغانستان کې 400 تعلیمي حوزې تثبیت شوې وي چې په نږدې 150 حوزو کې یو انجلۍ هم د لیسې نه فارغه شوې. په پاکستان کې بیا د جنونو له زده کړو سره په وروستیو څه کم 2 لسیزو کې دا مخالفتونه زیات شوي او په زیاتېدو دي. تېره میاشت په پاکستان کې د جنونو پر شونځیو لږ تر لږه 4 بریدونه وشول چې 2 یې د مې په وروستیو اونۍ کې و. د بشر حقوقو د نړیوالې څارونکې ډلې ګلوبل تروریزم ډلې په وینا په پاکستان کې له 2001 کال نه تر 2015 پورې د زده کړو پر مرکزونو 878 بریدونه شوي دي. البته په دې کې د هلکانو او نجونو مکتبونه شامل دي. راوښم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې له کاناډا لیکواله د ښځو مدني فعاله شاعره شفقه خپلواک سره ده. د دوی هر کلی کوم عبدل ته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکاره ملیحه امیرزاده را سره ده. ساسو دواړو هر کلی کوم. هغه خپلواک لومړی که تاسو سره شم تاسو د دې زر روزو د شونځیو د بندیدو په ارتباط یو کمپاین پیل کړی دی که په دې برخه کې تاسو یو څه معلومات راکړئ.
دا کمپاین چې اقرا نومیږي مصور او رواداری دواړو په ګډه باندې پیل کړی دی چې د جون په 14مه سبا جمعې ورځ باندې دغه زر ورځې پوره کېږي د جنکیانو د مکتب. او دا کمپاین دوه اساسي برخې لري. یوه برخه کې موږ د افغانستان د 14 ولایتونو نه د هغو نجونو غږونه او کیسې راټولې کړې دي چې دوی له ښوونځیو نه محرومې پاتې شوي دي. د دوی اوسنۍ تجربه له ښوونځي نه وروسته پاتې کېدل او ژوند په څه باندې بوختی دي، ژوند باندې څه تاثیر کړی، کورنۍ باندې څه تاثیر کړی دی. او یو خو به دغه غږونه موږ پر خپلو پاڼو باندې خپرو. او دوهمه برخه یې دا ده چې موږ له خلکو نه غواړو چې په دغه کمپاین کې ګډون وکړي، خپل نظرونه، خپل درد، خپلې کیسې د خواله رسنیو نیولې بیا تر نورو رسنیزو پلاتفارمونو په دغو باندې نشر کې وخپارې کې پرې وغږېږي. او د اقرا او لټ افغان ګرلز لرن هشټاګ وکاروي. او که د محدودیتونو له امله په خصوص هغوی چې په افغانستان کې دي نسي کولی پر رسنیو باندې ډېر آزاد فعالیت ولري، کولی سي یو ورځ حتماً په خپل جماعت کې، په خپله حجره او کور کې د جنکیانو د مکتب د ارزښت او تعلیم په اړه خبرې وکړي.
مننه. دا مهم کمپاین دی مخې تر دې چې په دې اړه نور له تاسو واورو. له ملهجانې له تاسو په واورو په مشال رادیو کې د پاکستان دننه د نجونو د مکتبونو پر ضد چې کومې حملې شوې دي تاسو تازه څه راپور لرئ؟
مننه شیبر صاحب. بس وخت په وخت مونږ هغه خبرونه چې دي هغه خپاره کوو. بالکل چې کله داسې څه پېښه وشي نو مونږ هغې ته کوریج ورکوو. په دا مې کې تاسو ذکر وکړو په دې یوه میاشت کې داسې دوه پېښې شوې وې. شمالي وزیرستان چې دی هغه د وسلوالو هدف ګرځېدلې دي او هلته دا اندېښنې دي چې وسلوال فعالیتونه هم زیات شوي دي. دا یې سره سم بیا د جینکو سکولونه په بارودو الوزول شوي دي یا ورته اور اچول شوي دي. روسته یو مثال یې په شوه تحصیل کې او د افیا ګرلز پبلک سکول په نوم د هلته په سیمه کې یوازینی سکول و. فکر کوم چې هلته 1500 جینکو زده کړې کولې. دغه شان تې شاخیمار سیمه کې هم داسې یوه پېښه شوه چې د جینکو سکول ته اور اچول شوی و.
له دوه نجونو سره تاسو خبرې کړې دي چې دوی اوس څه کوي؟
له دغو انجونو سره خبرې بالکل کو. بلکې د سکول چې کم مشران دي هغې د سیمې چې کم اوسیدونکي دي د هغوی سره مونږ خبرې کړي دي. هغوی اندېښنه ښکاره کوي. هغوی وایي چې په کار ده د جینکو سکولونه چې دي د یو خوندي ځای او ګرځي ځکه چې دغه یوازینی وسیله ده. او دلته به زه دې ته یادونه کول غواړم ستاسو پام به راګرځول غواړم چې قبایلي سیمې چې دي هلته مخکې داسې د تعلیم رواج چې و هغه کم و خو نسبتا زیات شوی دی. د خلکو پام ورته زیات شوی دی نو خلک غواړي چې خپلې لوڼه چې دي خویندې چې دي هغه ته سکولونه ته واستوي.
هغه د خپلواک د دې خفګان په د دوران کې شي خواته هم جون غواړي چې مکتبونه ته ولاړ شي. او په افغانستان کې هم که چېرته څوک ورته وګوري مثلا 50 کاله مخکې ګمان کوم او د راپورونو له مخې خلکو پلورونو او میاندو دومره مینه له دینجونو له تعلیم سره نه لرله لکه نن سبا سیل لري. هم دست ده؟ تا سر سرم نظری هستی؟
زه بالکل موافقه ملکه. دیر لوی تغییرات حتی زه بوایم چې په تیرو سلو کلونو کې نه یوازې په 500 کلونو کې بلکې په تیرو سلو کلونو کې هم د ډیورنډ غاړې ته د پاچا خان له خوځښت سره د تعلیم په برخه کې فعالیتونه نهایت زیات شول. هغه نه پوهېږم چې څو سوه مکتبونه درلودل او په دغه کې اکثریت مکتبونه کې چې تدریس هم کېده د امکانات برابرول رضاکارو کسانو کول. د پاچا خان په دغه بنیاد کې چې او یوه فکر کوم د پاچا خان خپله د تریخه زه وه چې کونډه وه هغې به هره میاشت 1500 کلداري په هغه وخت کې تقریبا 90 کاله وړاندې لیلی ته ورکولې چې ماشومانو ته خوراک او څښاک پې واخیستلی سي. یعنې دغه شی په تیرو زه به ووایم چې په یوه پیړۍ کې په د کرښې دواړو غاړو ته عام سوی دی، عادي سوی دی. یو خلک علاقه لري چې خپل اولادونو باندې درس ووایي. یو ذهنیت چې زه فکر کوم هغه ددم دغه د استعمار د وخت له ادبیاتو نه راپاتې دی، هغه دا دی چې افغانانو ته په اصطلاح بخصوص پښتنو ته داسې فکر کېږي لکه په وخت کې چې یخ وهلي پاتې او هېڅ تغیر به نه کوي. او همدغسې دي چې په 1800 پیړۍ کې همداسې وي، همدا و څوک یې دا تغیر نه ویني. فکر کوم یو چې څوک یې نه ویني همدا دی چې دوامداره توګه باندې بیا بیا
ډېر مهمه موضوع ته اشاره وکړه. هغه د باچا خان تحریک له ملهجانې اویاتیا کاله مخکې باچا خان په لرې سر دریاب کې د خپلې کورنۍ په ټولو نجونو او مېرمنو باندې تعلیم کاوه او هیچا مخالفت نه کاوه. اوس ولې خلک څه وایي چې اوس ولې باید په دغو سیمو کې مخالفتونه وشي د نجونو له مکتبونو سره؟
شیبر صاحب، لکه اوس مونږ د تغییر خبره کوو، د ذهنیت خبره کوو، نو مونږ لږ سات مخکې دې ته اشاره وکړه چې د خلکو په ذهنیت کې بدلون را روان دی. خلک غواړي چې خپلې لوڼې سکولونه ته ولېږي او څه داسې عناصر ورته ویلی شي چې هغوی نه غواړي جینکۍ مخکې ته لاړې شي. نو دا چې په سکولونو بریدونه کېږي دغه یو مثال دی. نو هر قسمه خلک یې په ټولنه کې خو مخالفت
نه دا په هغه وخت کې ولې مخالفت نه کېدو؟ په هغه وخت کې ولې خلکو وسلې تر اوسه په هغه وخت کې له خلکو سره ډېرې وې؟ کنه
فکر کوم دا وی مبارزه به چې وا هغه په ډېره قوي به چې هغه یې کوله. نن سبا مبارزه کېږي او یوازې په پاکستان کې د نن د پاکستانی لکه د قبایلي سیمو د جینکو زده کوونکو لپاره نه کېږي، بلکې د پولې هغه غاړې چې افغانستان کې کمې خویندې دي هغوی چې کم تعلیمي صورتحال دی، نو په دې باندې په پېښور کې، په مردان کې، دغه شانتي نورو علاقو کې داسې چې کومه فعالانې دي، جینکۍ دي، ښځې دي، په مختلفو شعبو کې انتر دې چې سړي هغوی داسې لاریونونه کړي دي، احتجاجونه کړي دي، نو هغوی هم د تعلیم غوښتنه کوي. نو زه به وایم چې ښه او بد هر ځای کې نو مخالفت هغه وخت کې ولې نه کېدو کېدی شي، هغه مبارزه زیاته قوي وه، اوس هم کېږي، خو نه پوهېږم چې ولې خبر خلک د دې جواب ورکړي چې ولې باید مخالفت وکړي او ولې ونه کړي.
شفیق جان، خپلواک د مکتبونه چې کوم کسان سوځوي یا یې نړوي، مثلا یوه راپور ته زه اشاره وکړم، په 2013 کال کې د غزنی په انډړو ولسوالۍ کې د هلکانو یو مکتب وسوځول شو. په هغه وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل او ازادي راډیو ته هم داسې یو پیغام را لېږلې چې دا کار دوی نه دی کړی. اوس په پاکستان کې چې کوم مکتبونه سوځول کېږي، هیڅوک یې مسؤلیت نه اخلي. دا څه خبره ده ستاسو په باور؟
زه فکر کوم تاسو مخکې هم دغه پوښتنه وکړله چې ولې خلک اوس مخالفت کوي یا ولې مثلا مکتب سوځل کېږي، شاګردانو باندې برید کېږي، تیزاب د نجونو پر مخونو باندې مو پاشل سوال ځانمر کې پریتونه په وسول د لکانو نجونو په مکتبونو باندې. زه فکر کوم په تیر 50 کالونو کې حد اقل په تیر 50 کالونو کې دغه څومره مذهبي افراد چې ډیر سو او د دې اړخ متفاوت دی دغه مذهبي افراد. پرې یو وخت سی و چې دغه وسنۍ افراطي ډلې چې دي دغه ډیر زیات په ماډرن سیستم باندې دي، مطلب په دغه کې خلک په سیستماتیک توګه باندې روزل کیږي لکه داسې کوم څه نه دی، دا یو سیستم دی چې روان دی او په دغه سیستم کې امکان لري کله ځینې شیان د دوی له خپله واکه ووځي، دغه حد ته ورسیږي. او که تاسې دغه ډلې نه یوازې په پختونخوا او افغانستان کې مطالعه کوي، بلکې په منځني ختیځ کې او د نور ځایونو کې هم ورته وګوري. د دوی څو شیانو سره اساسي مشکل دی. یو له تاریخ سره، چې اکثریت ټولنو کې دوی کوشش کوي تاریخ بیرته له سره ولیکي. یو له ښځو سره، یو له تعلیم سره، هغه که د هلکانو تعلیم دی که د جینکیانو تعلیم دی، او د ښځو نه یوازې په تعلیم بلکې په هر ډول
ټولنې. وبخښئ، تاسو مهم موضوعاتو ته اشاره وکړه. له تاریخ سره مخالفت خو کیدای شي چې ځینې کسان وایي چې تاریخ د دوی په ګټه نه دی لیکل شوی، او یا ځینې تاریخونه چې فرسن په هغې کې د یوې ټولنې نشنالیزم پیاوړی وي دوی ورسره مخالفت ولري، نظریاتي مخالفت وي. لیکن د هلکانو له مکتبونو سره که مخالفت کوي، خو همدغه هلکان کیدای شي چې بله ورځ وسله راواخلي او له دوی سره جنګ وکړي. لیکن له نجونو سره، نجونې فرضاً د خصوصا د اسلامي هیوادونو نجونې هغه طبقه ده چې دوی وایي لکه توتکۍ بې ازاره دي. یعنی دوی له چا سره هم نه شخړه کوي، نه جنګ کوي، نه په دې 500 کلونو کې په دې سیمه کې ټوپک راخیستی دی، نه یې ډزې کړې دي، نه یې چاودنه کړې ده. او چې مکتب هم ویلی دی
سول نه کړې. ښځې همیشه، حتی د تاریخ په اوږدو کې هم که تاسې وګورئ، که تاسې نه یوازې د دغو ډلو بلکې مثلا د اروپایانو د استعمار وخت هم که تاسې وګورئ، کله چې به هغوی مثلا د هند، افریقا دغه ځایونو ته تلل، د دوی خبره به دا وه چې موږ د دغو ځای کې ښځې ډېر زیات بد وضعیت کې دي، او موږ غواړو چې دا خپلواکي کړو. مثلا حتی که دغه تېرو څو کلونو کې، حتی کله چې امریکا افغانستان ته راتلله، یو شعار یې دغه و کنه. یعنی نه یوازې د دغو ډلو، بلکې ښځې په عموم کې د سیاستونو، که هغه د نشنالیزم سیاست دی، که هغه د افراد دی، که هغه د تفرید دی، که د هرې بڼې دی، ښځه یو ډول په مرکز کې ده. لیکن ښځه اکثریت وخت په دغه سیاستونو کې هیڅ خپله د چاکانې رول نه لري. مثلا د امیر امان الله خان دوره باندې چې موږ کله بحث کوو، زموږ د ټولو اصلي تمرکز په دې ده چې امیر امان الله خان د ښځو په پیسه کې ځینې تغییرات راوستل، او دوی ته ټولنه آماده نه وه، او ځکه د هغه پاچاهي ونړېدله. دغومره یې ساده کوو، لیکن دا چې واقعا هغه ولې ونړېدله، یا ولې هغه تغییرات راغلل، که نه خپله چې امیر امان الله خان هم دغه تغییرات راولي، ولې ښځو باندې دومره تمرکز کوي ناڅاپي توګه باندې، ولې دا بیا بېرته د په ضد باندې کارول کېږي. زه فکر کوم د تاریخ په اوږدو کې همیشه ښځه د کلتور ساتونکې ده، ښځه د تاریخ ساتونکې ده، او په نهایت کې ښځه د دین ساتونکې ده، او ښځه د ملت ساتونکې ده. زه ګومان کوم د کله چې هم که په دغه هر اړخ باندې یو نه یو ډول برید کېږي، لومړی برید په ښځه باندې کېږي.
ډېر عالي ملیحه جانې، د اوسنی پاکستان ته که چېرته دقت وکړو، ګوره کلونه مخکې بېنظیر بوټو په پاکستان کې ډېرې رایې ګټلې، لیکن نن سبا چې ورته ګوري، حتی د جنوبي پنجاب کې هم له ښځو سره ستور زیاتی. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپورونه چې څوک ورته ګوري، په تېرو 15 کلونو کې هر کال له کراچۍ تر اسلام آباد ته، له پېښوره تر ملتانه او کوټه، او ټول شهرونه د پاکستان، د ښځو سره زور زیاتی، خشونت، د وژنې د ښځو د ډېر زیات شوي دي. د پاکستان کتونکي چې له مشال سره خبرې کوي، څه وایي دوی؟ څه وایي چې علتونه څه دي؟
علتونه چې دی شیبر صاحب، هغه خو مختلف کیدی شي. نو یو خو زه به وایم چې ټولنه چې ده، هغه د تندروی طرف ته چې روانه شي، نو دا قسمه پېښې مخې ته راځي. ښځې ته هم دین اسلام هغوی ټول حقونه ورکړي دي، هغوی چې تعلیم ورته حق حاصل یې باید چې، او دوی ته د زده کړې حق ورکړي، دوی ته د ښه ژوند دغه سهولتونه ورکړي. بیا داسې پېښې چې کېږي، نو فکر کوم دا په ټولنه کې دننه کېږي، چې د خلکو ذهنیت هغه زغم نشي لرلی چې ښځه مخته رواني کوه په مختلفو شعبو کې زی زلاند ستوري ګرځي. لکه تاسو ذکر وکړو، بېنظیر بوټو هغه د اسلامي مملکتونو اولنی وزیر اعظم و، نو دا یو ښه مثال دی. خو علتونه عمدغه دي چې ترسو ټولنه چې دا غخ په ذهنیت بدل نکړي نو داسې قسمه پېښې به راځي. ښځه به تعلیم ته نه پرېښودل کېږي، په ښځې باندې به کورنۍ تشدد کېږي، په نورې جنسي د تېرې پېښې به کېږي، تختول کېږي، به پس د زور زیاتي پېښې به ورسره کېږي. نو فکر کوم چې دا د خلکو په ذهنیت کې هم ده، ځکه دا ټولنه چې دا هم د خلکو نه جوړه ده.
دغه ټکي ته به بیا هم راشم. یوې زده کوونکې چې له افغانستانه اوس وتلې ده، ملالۍ څرګندونې لرو، بیا به بېرته بحث ته راوګرځو.
کله چې مکتبونه بند شول، زما کورنۍ زما د زده کړې لپاره مهاجر شول. زما او زما د ټولګیوالو حق و چې په خپله ژبه په خپل وطن کې درس ووایو. که مکتبونه خلاص وای، زما زه به اوس په لسم ټولګي کې وم. زه خو دلته مکتب ته ځم، خو زما ټولګیوالې اوس هم په کور ناستې دي. د افغان نجونو د مکتب د تړلو تاوان یو د نجونو نه ده، د ټول افغانستان ده. موږ هیلې لرلې چې یو وخت به جنگ ختم شي او زموږ د خدمت وخت به راسي. موږ به افغانستان جوړوو، خدمت به کوو، معلمه، انجینیره، ډاکټره به یو. او زه غواړم چې زموږ مکتبونه زر تر زره خلاص شي.
اخلي خپلواک د ملالۍ جانې څه غوښتنه لري او څه وایي؟ ډېرې نجونې همدا خبره کوي. ولې له دې سره د افغانستان دننه حتی اوسنی چارواکي موافقه نه کوي؟ یعنی مخکې تاسو د ښځو د په برخه کې له ښځو سره د خشونت یا د ښځو د هڅو د مخنیوي یو ښه تحلیل وړاندې کړ چې علت دا داسې دوی بنیادونه دي د ټولنو، لیکن کله چې یو واک د چا په لاس کې وي او واکمن وي، هغه خو طبیعي خبره ده، خو دا هم غواړي چې ټولنه په پښو ودرېږي، چې خلک بیا دوی ته هم چکچکي وکړي. ولې باید مخالفت ورسره وسي؟
تنلاری گروپونه چی دی اغوی لدری اساسی شیانو سر مخالفت لری، تاریخ و تعلیم و خزی. نو او بل خبر داده دی افغانستان اوسنی وضعیت که تاسو وګورئ، د تیر شل کلنې جګړې لکه مخکې مې چې وویلې، مختلف ډول باندې ښځې د سیاست په میدان کې ده، لیکن ښځې پکې هیڅ واک نه لري. بیرته بیا هم که یو طرف نه دنیا ادعا کوله چې موږ د ښځو حقونو لپاره درېږو، له بل اړخه د دوی د جګړې توجیه هم دا وه چې ګوند خدای مکړه زموږ ښځې له افغاني کلتور او له اسلام او له دین لرې کېږي. نو زموږ جهاد ځکه یوه توجیه البته دا وه، زموږ جهاد ځکه روا دی. نو که ته شل کاله دغسې یوه ایدیالوژي ولرې، دغسې یو فکر باندې تبلیغ وکړي، ناممکنه د تیپ یو دو ورځو کې تغییر کې. لیکن د جنکیانو د مکتب خبره داسې ده چې حتی دوی ښکاره هم نشي کولی ورسره انکار وکړي. دوی چې دا مکتبونه بند کړي دي، هیڅ یوه یې تر اوسه نه دي ویلي چې د جنکیانو تعلیم ناروا دی او موږ یې مخالف یو. دوی د دې پلمه کوي چې چاپیریال سم نه دی، دوی د دې پلمه کوي چې نصاب سم نه دی، او موږ دا تغییروو، شرعي کوي، او د دوی په اصطلاح شرعي کوي، او د دوی په اصطلاح موږ له افغاني کلتور سره سمو. خو دا چې خپله ښکاره نشي کولی د ښځو د تعلیم مخالفت وکړي، زه فکر کوم لکه یعنی دا خبره نشي کولی، او خپله په دې باندې دوی پوهیږي چې دغه بحث ډېر زیات بې بنیاده دی. او زه ښایي دوستان نور دوستان ممکن بېلابېل تحلیل ولري چې سیاسي اړخ لري او هغسې او دغسې. زه ګومان کوم ډېر زیات د دغه جرړې د دوی په ایدیالوژي کې دي، او کله چې انسان په یوه ایدیالوژي باندې باور ولري، هغه بیا پرته له مغې
بخښنه غواړم، که چېرته د ایدیالوژي مسله وي، نو بیا فکر نه کوي چې کیسه ډېره اوږده ده؟ د امرسانی بیا هسې خبره ده.
بلکل امرسانی هستی خبره ده. کله کله وایم کاش که ایت نوی ویلی چه تر امرسانی پوری، زکر چه امرسانی خود تی امید ورکه یو چه تکنه، لکه دا خبره که چه خواه در ایگا دا غشای بسم سیزه بیا دا کار کوما. یو دلیل چه افغانان دیر زیاد پا دغ برخه که جدی او شدید عکس العمل نه یی ګومان کوم. یو دلیل هم دا ده چې خلکو ته وایي چې خو تاسو لږ صبر وکړئ، دغه یو شی خراب دی، موږ په طرحه باندې کار کوو. خو دغه طرحه څه ده؟ مثلا تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده شوی، حتی یو واضح دلیل نه دی ویل شوی. نو زه فکر نه کوم چې دوی دې حتی واضح دلیل ولري، دوی دې حتی واضح تګلاره ولري چې څنګه به مثلا که مثلا فکر کوي اول ولې د افغانستان مکتبونه له شریعت سره سم نه دي. د کدغه نصاب له شریعت سره سم نه دی، ولې الکانت تدریس کیږي؟ د موږ مکتب چاپیریال که تاسو وګورئ زه په افغانستان کې هم دغلته په عربي برخې کې ما درس ویلیدم، زموږ ټول استادانې ښځې وي، زموږ ټول پرسونل مدیره او سرمعلمې ښځې وي. زموږ په مکتب کې هیڅ یو هلک او نارینه نه و پرته زموږ د دنیا ټولو یو استاد ده چې سپین ږیری و. نور هغه ته هېڅ شی موږ کوم پرته له دې چې د باندې مکتب نه به کور ته تللو که په لاره به کوم نارینه ولید ولید که نه، نو نور هېڅوک هم نه و. لکه دغه چاپېریال ته څنګه نور شرعي کوي؟
البته د چاپېریال خبره خو فکر نه کوم په هېڅ ډول منطقي وي که چېرته چاپېریال مساعد نه وي افغان نجلۍ ته چې مکتب ته لاړه شي، نو د مدرسې والې ته ولې مساعد؟
شفیقہ جان دے تشارہ اکڑا دے دلیل خبر اکڑا کا نا، نو اغه شری چوکاټ سی دی لکه کاش کې دوی دا وضاحت ورکړي چې شری چوکاټ سی دی اولې د جینکو لپاره دغه چوکاټ دی مناسب نه غنی چې دا کوم موجوده نظام دی. لکه تاسو وګورئ نړۍ کوم ځای ته رسیدا، خلک سپوږ مې ته رسیدي، خلک نور داسې نه وختونه کوي په ساينس کې ټیکنالوژي کې پاره شوبه کې خزې راوتې دي. نو کو دغه یو بے سواد ټولنه دوی سترې نو د افغانستان براتلون کې څنګه ویزنه او بیا امر سانی خبره تاسو کړه، نو زه فکر کوم چې د برن چې کوم امر دی هغه امر سانی دی، دا یې نه زیات کوي د دوی امر سانی دی. لکه چې دوی وایي چې د امر سانی پورې به دغه بندیز دوام لري. په اسلام کې ویل دي چې جنکو ته د تعلیم
حق دی صاحب باندې، خو چې کوم دلیل دوی یا جن کسان وایي کنه لږه هغه دینی صاحب نه هم شاته یو ډیر. مثلا زه که یو خبره وکم په تاریخ کې وای، د اسلام په تاریخ کې وای، یوسف بی بی خدیجه د سیو کړو، عائشه د سیو کړو، بی بی فاطمه د سیو کړو، اوس نن سبا موږ ته حاضر دی یوسف خپل میرمن نو مو اخلو په شرمې شو.
بالکل بی بی خدیجه خپل
خور په نوم باندې شرمې شو،
تجارت یې کو په
حال سو دی خو نو مو اخلو، یعنی د دې خوشاک نه سس ستونزې دی لیدې کنه ستونزې دی. خو کبرت د مکتب مسلې تر اوسه شفیقه جان کده ملها جان په خبره څه تفسیر لري؟
ټول په سره کنفیوز او حیران دي کله څوک هر اړخ نه دی مسلې ته ګوري، په هیڅ یو اړخ باندې دا مسله د توجه وړ نه ده، د دین لارخه د توجه وړ نه ده، د افغان فرهنګ لارخه د توجه وړ نه ده، د اقتصاد لارخه د توجه وړ نه ده. چې سړی وایي چې اقتصادي منابع نسته، خو د یونیسف وویل چې او ځینو نورو نړیوالو ټولنو چې موږ د ښوونکو معاشونه ورکوو. نو پرته له دې چې سړی دا وایي چې دا د دوی باور دی چې نجونې باید مکتب ته ولاړې نه سي، زما ذهن ته بل هېڅ شی هم نه راځي چې ولې دې باید یو نجلۍ په خپل وطن کې تر همدې پسله اسلامي چوکاټ سره له خپل زده کړو نه محرومي. خبره د دین وینو، افغانستان یوازنی مملکت په ټوله دنیا کې چې نجونې له شپږم ټولګي وروسته مکتب ته نه ځي. اکثریت ټولو اسلامي هیوادونو کې نه یوازې تر دولسم صنفه بلکې په نورو بیلابیلو برخو کې دوی متخصصې دي. مثلا سعودي د اورستوي کې فضانوار د درلوده، سعودي مثلا سفیران لري، اندونیزیا همداسې، ترکیه همداسې، مصر نه پوهېږم بل هر اسلامي مملکت چې یاد کوي په هېڅ یو کې داسې نه ده. او اکثریت اسلامي ممالکو او علماو د الازهر له ملا امامانو نیولې بیا تر نورو ټولو دغه خبره غندلې ده او دا یې ښکاره له اسلام سره په ټکر یاد کړی دی. او که څوک راسي چې ښه نو ښه ده به په اسلام کې صحیح نه وي، خو افغانان مخالف دي، نو ولې زرګونه خلک د خپلو لونو د تعلیم لپاره مهاجر کیږي؟ او په تیرو شلو کلونو کې ولې لکونه او دغه میلیونونه نجونو د تعلیم وکړ؟ دا خو هم خپلو میندو پلرونو مکتب ته لېږلې، کنه دا خو حکومت نه لېږلې، حکومتونو خو د چا دروازه نه ورشه کوله چې ته د لور مکتب ته ولېږه. دا خو میندو پلرونو خویندو ورونو تصمیم نیولو چې زه مې خپله خور زه مې خپله لور نن مکتب ته لېږم. زه فکر نه کوم هېڅ شی د توجه ولري پرته له دې چې اته په دوی کې هم ممکن ځینې وي چې د دې خبرې مخالف وي. ټولې نه وي،
لکه څنګه ستاسو د اقتصاد مسلې ته اشاره وکړه، په هر هغه ټولنه کې چې لس ورځې هم نجونې مکتب ته لاړې نه سي د هغوی په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. د دنیا هغه هیوادونه چې نجونې پکې ډېر تعلیم کوي دغه اوس احسای وکړي په هر وطن کې سنجونې ډېر تعلیم کوي هلته اقتصاد وده کړې ده اقتصاد یې په پښو درېدلی ده په دې کې خو شک نشته لیکن که بېرته چېرته دا راشو ملیحه جانې په پاکستان کې څرنګه دې ته اوس اندېښنې ډېرې زیاتې شوي نه دي چې دغه له د نجونو له تعلیم سره د نجونو له هڅو سره مخالفتونه په زیاتېدو دي خلک څه وایي تشویش ډېر شوی نه دی
تشویش بالکل زیات شوی دی ځکه که مونږ د روستو بریدونو ته وګورو نو هم هدف کم ځای دی قبایلي سیمې دي پښتانه دي که نه د پنجاب ذکر به زه نه کوم زیاتره داسې پیښې همدغه وسلوال چې تاسو یې مسؤلیت یې په غاړه نه اخلي ځان نه څرګندوي خو یا اور ورته چې ببونه باندې الوزوي نو د دې هدف څه دی لکه همدغه ده چې جینکۍ د یوې ټولنې مهمه برخه ده هغه دوی روسته پاتې کې دوی ترقي نه غواړي پرمختګ
نو خلک مختک د